تر پنځو بجو ده. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه بیلابیل راپورونه او مطالب راغون شوي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. پاکستان ته د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سفر او د دې هیواد له چارواکو سره د هغه د خبرو اترو له حاله مو خبرو. ساسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خبرونې وروستۍ موضوع جوړوي. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو، ورپسې نړیوال خبرونه خپرېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کابو 200 تنه کارکونکو په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو په تور له خپل وظیفو لری کړی شول. د حرکت اسلامي ګوند انتخاباتو په دوهم پړاو کې ولسمشر کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د لوګر ولایت سیمیز شورواکي وایي چې په پلالم خار کې د بیرغونې لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې نن په بغداد کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کابو 200 تنه کارکونکو له خپل وظیفو لری کړی شوې دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارگزی آزاد رادیو ته وویل چې دغه کارکونکو په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ترسره کولو له عمل لري کړی دي. خاغلی بارگزی سرګند کړه چې چیرې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دغه کارکونکو درغلی ثابت شي، نو د عدلی او قضایي ارګانونو ته به د محاکمې لپاره معرفي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال وویل چې له وظیفو څخه په لری کړی شو کسانو کې دایمي او موقتی کارکونکو شامل دي، او د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د شفافیت په هدف د دوی په ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د حرکت اسلامي ګوند د انتخاباتو په دوهم پړاو کې نن له ولسمشر کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند ویان محمد رضا فاضل خبريالانو ته وویل چې دوی ځکه له خاغلی کرزي څخه ملاتړ کوي چې نوموړي په دې هیواد کې د ملي یووالي لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. خاغلی فاضل څرګنده کړه چې ولسمشر کرزي یو ملي شخصیت دی، او د نړیوالې ټولنې ټینګ ملاتړ هم له ځان سره لري. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د ولسمشر کرزي او عبدالله انتخاباتي مبارزې له تېرې ورځې پیل شوې، او له انتخاباتو څخه دوه ورځې مخکې به پای ته ورسیږي. د کابل پوهنتون سلګونو تنو محصلینو او د کابل یو شمېر اوسیدونکو نن لاریون وکړ، او پولیسو د لاریون کوونکو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې. ویل شوي چې دا لاریون په میدان وردګو ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د قرآن کریم د سوځولو د عمل د غندلو په هدف ترسره شوی. دوی خپل لاریون د کابل له پوهنتون څخه پیل کړ، او ملي شورا د انګړ مخې ته پای ته ورساوه. لاریون کوونکو د ملي شورا له غړو څخه وغوښتل چې د مسلې ته رسیدګي وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي سالم محمد سلجوقی د محصلینو استازو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې په راتلونکو غونډو کې په دې اړه بحث وکړي. کابو یو میاشت مخکې د نړیوالو ځواکونو لخوا په میدان وردګو ولایت کې د قران کریم د سوځولو ادعا لا تر اوسه د خپلواکو منابعو لخوا نه ده تایید شوې. او د لوګر ولایت سیمیز شورواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د بیارغونې کارونه په چټکۍ سره روان دي. د لوګر خاروال محمد هاشم حسین خیل آزاد رادیو ته وویل چې دا مهال په پولی عالم خار کې د سباندې 40 کیلومتره واټونو د قیرکولو لړۍ روانه ده، او کار یې نږدې 50% پای ته رسیدلی دی. خاغلی حسین خیل دغه راز وویل چې دوی هڅه کوي چې په پولی عالم او د لوګر ولایت په ولسوالیو کې خارګوټي جوړ کړي تر څو کرنیز ځمکې د کور جوړولو له شره وژغوري. د لوګر ولایت یو شمېر سیدونکو هم په پلی عالم کې د خاروالۍ د ادارې لخوا د بیارغونې شبي کارونه ستایلي، او له دولت او مرستندوی محسوس خې غوښتي چې په دې برخه کې له نوموړي ادارې سره مرسته وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه له فريدې هوټ سیفي څخه واوري.
په پاکستان کې نن یوې مشکوکې ځانوژونکې حملې چې د یو موټر په واسطه د پایتخت اسلام آباد په 140 کیلومتری کې د لیله په سیمه کې پر موټر باندې وشوه، د پولیسو یو افسر چې د غزمی په حال کې وو واژه. خبری رسنیو ویلي دغه افسر چې لا د مخه ورته په موټر کې د چاودنې اطلاع ورسېدلې وه، د موټر د درولو هڅه کوله چې پکې چاودنه وشوه. پولیسو له مخکې نه د دغه مشکوک موټر په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو. له چاودنې نه مخکې یو بل تن چې په همدې موټر کې سپور وو د پیښې تختیدلې دي، خو مقامات وایي چې هغه ورسته نیول شوی. د چودنه په داسې حال کې وشو چې د پاکستان پوز وایي افغانستان سرحد سره نږدې په جنوبي وزیرستان کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی، او په دې ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د مشر پلرنۍ سیمه کوټکی نیولې دي. شاوخوا 10,000 پاکستاني سرتیري چې د هلیکوپټرو او توپخانې ملاتړ ورسره وو، د بهرنیو وسلوالو په ګډون د شاوخوا 10,000 سختریزو وسلوالو پر ضد په جنوبي وزیرستان کې پراخ عملیات پیل کړی دي. د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې پر روانونه کې د وسلوالو په بمی حملو کې څه د پاسه 180 تنه وژل شوی دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کتونکو یو ډله ایران ته تللې څو هلته د تهران د یورانیم د غنی کولو له دوهم مرکز څخه کتنه وکړي. ټاکل شوی چې دغه څلور کسیز هیئت د قم خار سره نږدې په غرنیزي سیمه کې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه کتنه وکړي. ایران په قم کې د خپلو اټومي تاسیساتو شتوالی یوازې 13 میاشت اعلان کړ، او په دې سره د لویدیز د اندېښنه چې وایي ایران د اټوم بم د جوړولو نیت لري لا پسې زیاته کړه. خو ایران در د ویچ ګواکې دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام لري. دا په داسې حال کې دی چې ایران د جمعې په ورځ په بهرنیو هیوادونو کې دغه هیواد لپاره د یورانیمو د غنی کولو د پیشنهاد د مسودې په اړه د خپل دریځ اعلانول د روانې اونۍ تر پایه پورې وځنډاوه. د دغه مسودې لمخې ایران خپل یورانیم د غنی کولو لپاره روسیې ته استوي څو په چیرنیز اټومي ریاکټر کې ترینه د سون موادو په توګه استفاده وکړي چې دغه ډول یورانیم بیا د اټومي وسلو په جوړولو کې نه پکارېږي. سپینې ماڼۍ تیر ورځ وویل ولسمشر اوباما او دغه فرانسوي او روسي سیالانو له دغه پیشنهاد چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لخوا وړاندې شوی خپل پوره ملاتړ څرګند کړ. دا ازادي راډیو ده. دوه زورورو چاودنو نن د بغداد ښار مرکزی برخه ولړزوله. راپورونه وایي په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. یوې چاودنې د عراق د عدلي وزارت ته ډیر تاوان رسولې دي، او بلې چې یوې دولتي ودانۍ ته نږدې شوي د سختې اورلګیدنې سبب شوي. په دې پیښو کې لږ تر لږه 1.5 تنه ژوبل شوي دي. د دې دواړو پیښو مسولیت چې په موټرونو کې د ایښودل شوو بمونو د چاودنې له امله رامنځته شوي چا په غاړه نه دی اخیستی. مسؤولو مقاماتو هغه سړکونه چې د چاودنې سیمې ته ځي او د سوځېدلو غوړو ټوټې پکې پرتې دي بند کړې دي. د اطفایي موټرونه او امبولانسونه هڅه کوي چې ځانونه د اور سیمې ته ورسوي او مرسته وکړي. د حملو کې پلسګونو موټرونه له منځه تللي او د اوبو پایپونه زیانمن شوي دي. د اسرائیل د پولیسو ځواکونو په بیت المقدس کې په یو تاریخي معبد یعنی قدس شریف باندې تر هغه وروسته حمله وکړه چې فلسطینی مظاهره کوونکو پر هغوی د ډبرو وارونه وکړل. د پولیس وایاند وویل امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د خورو ورکولو لپاره له بې حس کوونکو نارنجکونو څخه کار واخیست، او په دې ترڅ کې 12 تنه هم ونیول. یهودان د سیمه د قدس شریف په نامه یادوي، او د یو اصیل سپیڅلي ځای په توګه پیژني چې د مسلمانانو یو مقدس او تاریخي ځای هم دی. او په مصر کې د دوه ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 15 وشته نمړ شوي او تر 55 پورې ژوبل دي. دا او د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. په څو شیبو کې د دې خبرونه د راټول شو مطالبه او راپورونو د خبرېدو سلسله پیلېږي، خو هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې موږ ترغون کړی دي. راپورونه وایي د افغانستان جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ته د انتخاباتي مبارزې له پیل سره سم د ملي شورا ډیرو غړو یو ځل بیا خپل کارونو ته شا کړی او په دې مبارزو ورګټ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دار الانشا مرستیال زکریا بارکزی وایي چې دې کمیسیون شاوخوا 200 هغه کارکوونکي له کاره ګوښه کړي دي چې په یو ډول د انتخاباتو په تیر دور کې په درغلیو کې لاس درلود.
تیل اند لپاره موږ د 200 نفر په شاوخوا کې صحوی ناظمین یا دیفسیان چې په دې درغلې کې نه لاس درلود هغه په تور لیست کې شامل شوی دی چې هغه باید د بیرته کار کولو حق ونه لري.
د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند ولسمشر د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل ملاتړ له ولسمشر کرزي څخه اعلان کړ. په افغانستان کې د پیسو نړیوال وجه صندوق مسؤلین وایي چې د سیمې په سطح د افغانستان اقتصادي حالت ښه شوی دی. د کلو او پراختیا وزیر نن د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو راپور خبرلان ته وړاندې کړ. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د پاکستان صدر اعظم روسف رضا ګیلانی ژمنه کړې چې په سیمه کې د تروریزم د ریښو د وچولو لپاره به په ګډه مبارزه پر مخ وړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم ځای شوی دی. په سال کې چې پرون د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره رسمن سیاسي مبارزه د دواړو کاندیدانو حامد کرزی او د عبدالله لخوا پیل شوې دي. راپور نوایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم دور انتخاباتو ته د انتخاباتي مبارزو له پیل سره سم د ملي شورا ډیر غړو یو ځل بیا خپلو کارونو ته شا کړی او په دې مبارزو ورګډ شوي دي. په لومړي دور انتخاباتو کې د انتخاباتي مبارزو په مهال هم د اکثرو وکیلانو غیر حاضرۍ د دې سبب شو چې د ملي شورا دواړه جرګې په رسمي توګه د څو ورځو لپاره رخصت شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل زموږ د همکار احمد زبیر ژمن راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا ځینې چارواکي وایي په دې ورځو کې یو ځل بیا د جمهوري ریاست دویم دور انتخاباتو ته په انتخاباتي مبارزو کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ډیرو غړو د بوختیا له امله د دواړه جرګې د نصاب د نه پوره کېدو له ستونزې سره مخ شوې دي. دوی وایي په دې سره د ملي شورا لخوا د قوانینو د تصویبېدو او نورې چارې ټکنۍ شوې دي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې د سیالۍ د ملاتړ په نوم په یو اقتصادي قانون بحث وشو، خو د غونډې د نصاب د نه پوره کېدو له امله له تصویبېدو نه پاتې شو. د مشرانو جرګې منشي عبدالخالق حسیني پشایي ازادي راډیو ته وویل چې اکثره سناتوران یو ځل بیا په انتخاباتي مبارزو کې بوخت شوي دي.
تاسو خبر اوسئ چې مخکې وار په کمپاین کې او په انتخاباتو کې زموږ د مشرانو جرګه اعضاء اکثرا په ولایاتو کې د کمپاین په مورد کې د مختلفو کاندیدانو دپاره کمپاینو کې په ولایت کې مصروف و. اوس هغه پروګرام هغه لړۍ ختم شوې. وکیلان او سناتوران معمولا خپل جلساتو ته حاضر و، اما دغه وروستۍ وختونو کې چې خپله انتخاباتو کمیشن د اعلان په اساس باندې دوم پړاو ته لاړ، اوس هم زموږ سناتور صاحبان معمولا اکثرا په ولایاتو خط روان دي چې هلته وکولی شي خپل مورد نظر کاندید ته کمپاین وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي دور د انتخاباتو په مبارزو کې هم وکیلان او سناتوران ډیر بوخت وو. هغه وخت په عمومي غونډو کې د دوی دوامداره غیر حاضرۍ د دې سبب شو چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه د دو اونیو لپاره په رسمي توګه رخصت شي. د ولسي جرګې یو غړی عرفان الله عرفان هم وایي چې په دې جرګې کې یو ځل بیا د وکیلانو غیر حاضرۍ ډیره شوې ده، خو هغه وایي دا د دوی په شخصي مسؤلیت پورې تړلې موضوع ده. عرفان ازادي راډیو ته وویل دای وای په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ د ملي شورا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې یو ستونزه د نصاب نه پوره کېدل او یا غونډې ته ډیر نه حاضرېدل دي. زه په خپله په دې اړه ډیر اندېښمن یم. که په دویم ځل کې هم دوی په انتخاباتي مبارزو کې بوخت وي، زه فکر نه کوم چې پارلمان دې د کومې مسلې او یا قانون د تصویب لپاره پوره نصاب ولري. د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې د خپل کار په تیرو څو کلونو کې له انتقادونو سره مخ دي چې د قوانینو د تصویب په حکومت د څارنې او نورو چارې وخت په وخت له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي. ځینې خلک او موکلین هم په ملي شورا انتقادونه کوي او وایي په تیرو څو کلونو کې د دوی له توقعو سره سم کار نه دی کړی.
و موریدل چې راپور نوی د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم دور انتخاباتو ته د انتخاباتي مبارزو له پیل سره سم د ملي شورا ډیرو غړو یو ځل بیا خپل کارونو ته شا کړی او په دې مبارزو ورګډ شوي دي. د عبدالغنی کاظمی په مشرۍ د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل ملاتړ له ولسمشر حامد کرزي څخه اعلان کړ. د دې ګوند د مشرتابه هیئت وایي چې د هیواد اوسنیو شرایطو او یو شمېر ښېګڼو ته په پام سره ولسمشر کرزی د افغانستان د اداري او سیاسي چارو د پرمخ بیولو لپاره مناسب شخص دی. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان په راپور کې اوري.
د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند د مشرتابه پلاوی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به هم له حامد کرزي څخه ملاتړ وکړي. د دغه ګوند ویان محمد رضا فاضل د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل
او توجه به شرایط افغانستان عزیز
دی. وایي د افغانستان وسنۍ شرایطو ته په پام سره چې اوس له جګړو او تاوتریخوالي څخه آزاد شوی دی، ښاغلی کرزی د هیواد د اداري او سیاسي چارو د پرمخ بیولو لپاره مناسب سړی دی چې موږ آگاهانه غوره کړی او ورڅخه ملاتړ کوو. د دغه ګوند مشرتابه پلاوی یو غړي سید قاسم مظفری ازادۍ راډیو ته وویل چې له راتلونکي ولسمشر څخه د دوی غوښتنه دا ده چې شته هیوادنۍ ستونزو ته د هواري لار پیدا کړي او د بیا رغونې او امن لپاره هڅې وکړي. دی وایي زموږ غوښتنه له راتلونکي ولسمشر څخه دا ده چې هیواد له اوسني بحران څخه راوباسي، زموږ په هیواد کې امن راشي، بیا رغونه وشي او ټول میش قومونه د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړي. په هیواد کې امن او خلکو هوساینه زموږ یوازینۍ هیله ده چې موږ هیله من یو ښاغلی کرزی زموږ دغه غوښتنې پوره کړي. د دغه ګوند مشرتابه پلاوی وایي چې ولسمشر کرزی د حکومتداری په برخه کې د تجربې خاوند او د بیان د ازادۍ پلوی دی، نو ځکه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې هم له ده څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د پایلو اعلان دا شو چې هیڅ یو کاندید په مشروع توګه 50 جمعي ورۍ نه دي پوره کړي. نو په کار ده چې د دوو مخکښو کاندیدانو حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ انتخابات د لړم د میاشتې په 14 نیټه بیا ځلی ترسره شي.
کغواړی چې د جمهوری ریاست د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په حقله مکمل او بې طرفه معلومات ولري، نو ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې واوري.
د ازادي راډیو پروګرامونو کې د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو په حقله پر راپورونو سربیره د غراس کې وی پاڼې ته ورشي، نو هم په دې اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د وی پاڼې پته مو ده www.azadiradio.org. به هم د انتخاباتو په اړه راپورونو او مطالبو ته دوام ورکوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 200 په شاوخوا کې هغه کارکوونکي له خپلو وظیفو لرې کړي دي چې په تیرو انتخاباتو کې په یو ډول سره په درغلیو کې لاس درلود. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ښایي له وظیفې یو شمېر لرې کړی شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي شي. په کابل کې زموږ خبریال په دې اړه له ښاغلي بارکزی سره مرکه کړې ده.
بارکزی صاحب، کرا تو وایست دا کوم کسان چې له وظیفې څخه د انتخابات په خپلواک کمیسیون کې لري سوي، ویل کېږي چې کابو 200 کسان دي او دوی نیول سوي دي او یا هم له وظیفې څخه لري سوي دي. که په دې اړه لږ معلومات راکړي چې دا څومره کسان دي او په کوم ولایتو کې دوی له وظیفې څخه لري سوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا غو درغلیو له امله چې په انتخاباتو کې شوي وو چېرینې ته خپل کړی دي. د دې څېړنو په پایله کې موږ د نتیجې ته ورسېدو چې یو تعداد زموږ کارکوونکي هم په دې درغلیو کې لاس درلود، او زموږ کارکوونکي په دوو ډلو باندې ویشل کېږي چې یو زموږ دایمي کارکوونکي دي او یو هم زموږ موقت کارکوونکي دي. او د تېلن لپاره موږ د 200 نفر په شاوخوا کې صحافي ناظمین یا ډیفسیان چې دي چې په دې درغلیو کې لاس درلود هغه په تور لیست کې شامل شوي دي چې هغه باید بیا بېرته د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کار کولو حق ونه لري. او که چېرې نور شواهد موږ ته په لاس راشي چې دوی په تقلب کې هم لاس درلود هغه به عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. او همدارنګه ځینې زموږ مسؤولین د ولایاتو چې هغه مستقیم مسؤلیت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره درلود تقریبا 6 کسان دي چې دوی د فعلا لپاره د دوی وظیفې د تعلیق په حالت کې دي. او موږ به پوره څېړنې وکړو او شواهد به مکمل سره یوځای کړو تر څو چې کچېرې دا په اثبات ورسېده چې دوی په تقلب او په درغلیو کې لاس درلود هغه قضایي او عدلي ارګانونو ته وسپارو او دوی به د وظیفې څخه ګوښه شي او دا پروسه به دوام لري.
بله، بارکزی صاحب، دغه کوم کسان چې له وظیفو څخه لرې سوي دي او یا هم وظیفې د تعلیق په حالت کې دي او یا هم ښایي ستاسو په وینا عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي یا معرفي شي، دوی په دغه دایمي کارکوونکي هم په دې کې شامل دي که یوازې هغه ستاسو د کمیسیون موقت دي؟
بله، زموږ دایمي کارکوونکي هم شامل دي او د ځینې ولایاتو مسؤولین هم په دې کې شامل دي. زموږ موقت کارکوونکي هم په دې شامل دي. مختلف خلک دي د مختلفو سیمو د مختلفو ولایتو څخه دي او زموږ هڅه دا ده چې پوره کوشش وکړو چې هغه خلک چې د انتخاباتو په کمیسیون کې خپل بې طرفي نه ده ساتلی او په درغلیو کې لاس درلودی هغه د قانون منګول ته وسپارو او زموږ جدي او قاطع ګامونه به ادامه ولري.
بله، بارکزی صاحب، دغه کسان چې له وظیفو څخه لرې سوي دي، آیا دا په ډاګه شوی یا معلومه شوی تاسو ته چې دوی د اسد ازمري د میاشتې د 9 نیټې په انتخاباتو کې دوی په درغلي او تقلب او جالکاریو کې لاس درلود؟
د فعلا لپاره هغه شواهد چې موږ ترلاسه کړي دي، د هغه شواهدو له مخې همدارنګه د شکایتو د کمیسیون د هغه ارزونې په اساس باندې چې په کوم ولایت کې درغلي سوي دي د هغې په اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دي او نور په قضایي او عدلي ارګانو پورې مربوط دي چې د دوی درغلۍ په اثبات ورسوي او محکمه شي.
دا معلومه سوې ده چې څه شمېر دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي؟
هغه موږ اوس دغه اسناد سره یوځای کوو، دوسیې ورته مرتب کوو او په لنډ وخت کې به دا عدلي ارګانو ته وسپارل شي.
بله، بارکزی صاحب، د دوی پر ځای د کوم کسان چې له وظیفو څخه لرې سوي دي، دوی پر ځای تاسو نور کسان په وظیفو ګمارل ځکه ډیر ضرورت دی ورته وخت ممکن د انتخاباتو ته؟
بله، بالکل، موږ دته متوجه یو چې په دې لاند وخت کې چې موږ لرو او انتخابات هم ډېر نږدې دي، په دې وخت کې مدیریتي خلا باید رامنځته نه شي او د دوی پر ځای باندې نوي خلک په وظیفو باندې وټاکو.
تاسو په همدغه وظیفو لرسو کسانو باندې بسیا وکي کفایت به کوي که به نور کسان هم تحقیقات او څېړنې به کوي له وظیفو څخه لرې کوي چې په تېرو انتخاباتو کې په یو ډول سره تقلب یې هم درغلی کړي؟
موږ په دې باندې کفایت نه کوو. هر څومره شواهد چې موږ ته په لاس راسي چې زموږ کارکوونکي خپله بېطرفي نه ده ساتلې او همدارنګه په دې درغلیو کې لاس درلودی، هغه به جدي اقدام سره مخامخ.
بله بارغزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د دغو کسانو له وظیفو څخه له لرې کېدو سره او یا هم عدلي او قضایي ارګانونو ته له معرفي کېدو سره به څومره ډاډه یاست چې دا نور کسان هم چې ګمارلي هغوی به په ولایتونو کې او په مرکز کې دوی به درغلي نه کوي په راتلونکو انتخاباتو کې، او راتلونکي انتخابات څومره ډاډمن یاست چې په شفاف او عادلانه توګه به تر سره سینه درغلی به بيخي پکې نیوي؟
موږ راسته دا ده چې دا باید یو سرمشقي ده کسانو لپاره چې په فکر کې لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا هم درغلی ته لاس ووهي، او همدارنګه زه فکر کوم چې دا به ډېر اغېز ولري د دې لپاره چې راتلونکو انتخابات شفاف وي او درغلی تر هغه اندازې پورې چې امکان ولري په هغه کې لږ وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی سره مرکه و بارکزی وایي چې د کمیسیون د 200 په شاوخوا کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي دي، او وایي د هغه کارکوونکي دي چې په یو ډول په تیرو انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس درلود او ښایي یو شمېر هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه خلک څه نظریات لري؟ د کونړ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه به په ګډه واورو.
زمانو زلمی دی کونړ اسد آباد اوسیدونکی یم. موږ په تیر انتخاباتو کې برخه اخیستې وه په ډېر شوق سره او مینې سره، او په دې انتخاباتو کې هم برخه اخلو ځکه چې زمونږ د خوښې کاندید باید کامیاب شي. د ټولو مخالفینو رونو نه دا غوښتنه لرم، د طالبانو رونو نه دا غوښتنه لرم چې په دې انتخاباتو کې هغوی هم برخه والي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
زمانو زاهد جان د کونړ اوسیدونکی یم. په تیر انتخاباتو کې موږ ډېر بل دلچسپۍ سره نر او ښځې ټولې تللي وو. انتخاباتو کې حصه اخیستې وه، ګډون هم کړی و. دا چې بیا انتخابات اعلان شلو نو په دې کې موږ به انشاءالله بیا ورځو په ښه دلچسپۍ سره ګډون کوو. موږ به داسې کاندید ته رایه ورکوو چې هغه زموږ په ملک باندې خفه کېږي، د ملک خدمت وکړي، چې هغې باندې ټول خلک راځي، هغې چېرته پخوا ټوپک سالاري نه کړي، جهاد یې کړی، ښه تعلیم یافته سړی او مخکې هم د ملک خدمتونه کړي، او آینده کې هم ته دا امید لرو چې هغه به یو ښه خدمت زموږ د وطن لپاره وکړي.
نوم نجات دی کونړ ولایت د اسد آباد اوسیدونکی یم. انتخابات چې دویم پړاو ته ووتل، موږ دې ته حاضر یو چې انتخابات ته لاړ شو او خپلې رایګانې ورکړو، خپل مورد نظر کاندید ته. موږ لومړي ځل لپاره د هر قسم تهدیدونو سره سره پولیس سټېشنو ته لاړو او خپل مورد نظر کاندید ته رایه ورکړه. دا چې زموږ رایګانو ته احترام ونه شو، موږ بیا هم دې ته حاضر یو چې د سر په بدله لاړ شو او خپلې رایګانې ورکړو.
زما نوم واحد الله دی، د چپی درې اوسیدونکی یم. په څومره سختو شرایطو کې دو انتخابات لوراله، هغه بیرته درغلی او پڅه او پڅه واړول. نه افغانستان جوړول غواړي او نه د افغانانو جون غواړي. لس کسان افغانان یا دوه سم په هغه انتخاباتو کې مړ شو، الله دې خیر وکړي چې دې کې به څه کیږي. خو د هغوی د یونو قدر چا سره نشته، د هغوی قدر چا سره نشته، مګر دوی د خپل د چوکۍ او زور دی او سیاست دی او یو ټیل دی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په هکله هر ورځ مرکې، بحثونه، پوښتنې او تحولات په ازادي رادیو کې واورئ.
اوس هم د افغانستان د بیارغونې په اړه راپورونو ته مخه کوو. په افغانستان کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق مسؤلین وایي چې د سیمې په سطحه د افغانستان اقتصادي حالت ښه شوی دی، خو چارواکو چې په دې اړه نن د هیواد مالي وضع او اقتصادي چارو مسؤلینو ته معلومات ورکول، د اقتصادي کړنلارو په عملي کولو کې د دولت اقدامات نیمګړي وبلل. دوی په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د دولت او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. نور حال له کابله زموږ د خبریالي حسیبه شهید په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د پیسو د نړیوال وچی صندوق چارواکي وایي د اداره د هیبت اقتصاد په لا پراخه کولو کې هلې ځلې کوي، او په پام کې لري چې د دولت او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ یو ښه همغږي رامنځته کړي. په افغانستان کې د IMF د ډلې مشر انریک ګلبرت چې د یک شمې پورزي په مالی وزارت کې د اقتصادي چارو افغان او نړیوالو کارکونکو ته د افغانستان په ګډون د سیمې د اقتصادي وضعیت په اړه معلومات ورکول وویل. که څه هم دا وخت په نړۍ کې اقتصادي بحران دی، خو دې بحران پر افغانستان باندې زیات اغیز نه دی کړی، خو د دې سره سره په افغانستان کې هم د اقتصادي پراختیا په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
Well, we are well aware of the challenges that the country is facing, both on the security side, on the
موږ د هغو ستونزو په اړه خبر یو چې د هیواد سره مخ دی، لکه امنیتی مسائل، د خلکو د عوایدو د کچې ټیټوالی، بیکاری، د خدماتو نشتوالی. موږ هڅه کوو له دولت سره د اقتصادي پالیسیو په برخه کې کار وکړو. یوه برخه چې موږ پرې ډیر ټینګار کوو هغه لګښتونه دي چې د دولت لخوا کیږي.
د پیسو نړیوال وچی صندوق له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې له دولت سره د اقتصادي پالیسیو د جوړولو په برخه کې کار کوي. د دې ادارې چارواکو ویل د سیمې د نورو ډیرو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې اقتصادي کړنلارې نارمل یا په عادي توګه پر مخ روانې دي، خو هغه څه چې دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي هغه د خلکو عاید دی چې د نورو هیوادونو د خلکو په پرتله لږ دی، او بل دا چې د نړیوالو مرستندویانو سره باید یو ښه همغږي رامنځته شي.
خلکو ته د خدماتو د برابرولو په برخه کې او دا چې د خلکو عواید او دولتي لګښتونه د لومړیتوبونو لمخه او له عوایدو سره سم برابر شي، په دې اړه دولت مهم رول لري. نړیواله ټولنه باید هڅه وکړي له دولت سره همکاري او همغږي لا ډیره کړي ترڅو د افغانستان اقتصادي فعالیتونه په سمه توګه پر مخ ولاړ شي.
په افغانستان کې که څه هم د نوي حکومت د واکمنۍ دو سره د خلکو په اقتصادي حالت کې د پام وړ بدلون راغلی، خو خلک وایي دا اقتصادي حالت متوازن نه دی، یعنی د خلکو عاید په یو ډول نه دی. افغان دولت بیا وایي کچېری نړیوالې مرستې د دوی له لوري لګېدلې ښایي د ستونزه تر ډېره حده اواره شوې وای، خو نړیوال مرستندویان بیا په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ په دې هېواد کې د ظرفیتونو ډېټوالی هم د دې مسئلې د نه اوارې لپاره یوه پلمه ګڼي.
لبل خو د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نن د روان لمریز کال د وروستو شپږو میاشتو کاري د کاري پلان راپور خبر اعلان ته وړاندې کړ. محمد احسان ضیا وویل په وروستو دریو میاشتو کې د وزارت 15,806 دیرش ټولګټې پروژې د هیواد د 14 ولایتونو په 4,180 کلو کې پیل کړي دي. ضیا وویل د دې پروګرام له مخې چې پکې د څښلو د پاکو اوبو، د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو جوړونه شامله ده، په شپږو میاشتو کې له 1,000,000 څخه زیاتو هیوادوالو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شوې دي. خو دغه پروژې له یو لړ ستونزو سره هم مخ دي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل زموږ د همکارې حمید عثمان راپور ته.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر محمد احسان ضیا وایي چې په هیواد کې د دغه وزارت لخوا د پروژو په سرته رسولو کې له دوو اصلي ستونزو سره مخ دي. د کلو د پراختیا وزیر دغه څرګندونې خبریالانو ته د دغه وزارت د روان لمریز کال د وروستیو شپږو میاشتو د کاري پلان د عملي کېدو د راپور د جزئیاتو د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلي ضیا وویل چې په تېره بیا په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې د پروژو د عملي کولو پر وخت له ستونزو سره مخدی.
ما در از ابتدای سال تاله
مونږ د کال پایل راهیسې له دو ستونزو سره مخ یو. یو د پروژې د کار د پایل، سروي او ډیزاین لپاره امنیتي ستونزه ده. دویم ستونزه مالی وزارت ته د تمویل کوونکي مرجع لخوا د پیسو سپارل دي. تر څو پورې چې مرسته شوې پیسې تمویل کوونکي مرجع مالی وزارت ته ونه سپاري، مونږ د خپلو پروژو کار نشو پیلولای.
د کلو د پراختیا وزیر وایي چې د یو شمیر ولایتونو په لرې پرتو ولسوالیو کې لکه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې تر دې دمه د امنیتي شرایطو له امله پروژې نه دي عملي شوي، خو په یو شمیر نورو لرې پرتو ولایتونو لکه دایکندي او غور کې له دې امله د دوی د جوړولو پروژې نه دي عملي شوي چې غیر دولتي ټولنې هلته د کار کولو لپاره زړه نه ښه کوي. د کلیو د پراختیا وزیر وویل چې د ژمي د رارسېدو له امله یې ولایتونو ته د موادو د رسولو په برخه کې همسر له اوسه تیاري نیولې او دغې پروګرام ته به دوام ورکړي.
د موادو د ځای پر ځای کولو، د هغو د ویشلو او د کېږدیو او نورو وسایلو برابرولو لپاره موږ د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره لرو. دا د دوی وظیفه ده. د ادارې د ملګرو ملتونو د ادارو په همکاري ځینې کارونه کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا له پخوا نه په ځینو لرو پرتو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي.
که څه هم چې د کلیو د پراختیا د وزارت چارواکي په هیواد کې د ټولګټو پروژو د عملي کولو خبرې کوي، خو د یو شمیر ولایتونو د ولسوالیو خلک بیا له دې څخه شکایت کوي چې تر دې دمه هیڅ یوې دولتي او غیر دولتي ټولنې د دوی په سیمه کې ټولګټې پروژې نه دي پیل کړي، او که کومې یوې پیل کړې هم وي نو کاري کیفیت ډېر ټیټ دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري بلې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه برخه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام ځای شوی. دغه راز د پاکستان ته د ترکیې د صدر اعظم د سفر او د پاکستان د هیواد له چارواکو سره د هغې د خبرو اترو په اړه راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب درته راغونډ کړي دي. د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو یو شمېر پروګرامونه د انتخاباتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کېدو له امله ځنډول شوي دي، په دې خاطر چې د انتخاباتو لپاره راپورونو مطالبو او ګردي میزونو ته ځای پاتې شوی وي. دا پروګرامونه د لړم د شپاړسمې له شپاړسمې نیټې وروسته چې انتخابات ترسره شي بیا خپریږي. په دې ډله کې د روغتیا خپرونه هم ځای شوې چې باید نن خپره شوې و، خو دا پروګرام ځنډېدلی دی. لطفا ازادي راډیو ته تلیفون مه کوئ. او اوس فریده هوډ سیفي ته چې د روغتیا پروګرام مخ ته وړي اوس په سټډیو کې ده، او دې ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه راواوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ترسره کولو په تور دغه کمیسیون نږدې 200 کارکونکي له خپل وظیفو لری کړی دي. د حرکت اسلامي ګوند د انتخاباتو په دوهم پړاو کې نن له ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې تیر ورځ ناوخته د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو لوی قومندان وژل شوی. د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي. اخوا بیا نن اسلام آباد ته نږدې یو ځن وژون کې دننه په موټر کې خپلو بمونو ته انفجار ورکړ او د پولیسو یو افسر چې د غزمی په حال کې وو وی واژه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کتونکو یو ډله ایران ته تللې څو هلته د تهران د یورانیمو د غنی کولو له دوهم مرکز څخه کتنه وکړي. دوه زورورو چاودنو نن د بغداد ښار مرکزی برخه ولړزوله. راپورونه وایي په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي او تر 150 پورې ژوبل دي. په مصر کې د دوه اورګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي او تر 550 پورې ټپي دي. شمالي وزیرستان او بخي او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مقام له امریکایي چارواکو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه مستقیمه خبري کړې دي.
له فریده هوډ سیفینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سټکی راواورول. د خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام ځای شوی. دغه راز په یو تفصیلي راپور کې د کابل ښار د سړکونو وضعیت څېړل شوی دی. خو له هغه مخکې اسلام آباد ته د ترکیې د صدر اعظم د سفر په اړه راپور لرو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن ژمنه وکړه چې په سیمه کې د تروریزم د ریښو د وچولو لپاره به په ګډه مبارزه پر مخ وړي. د ترکیې صدر اعظم چې په د ورځنی سفر اسلام آباد ته د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هیواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې او نن په اسلام آباد کې له خپل سیال سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې خبرالانو پوښتنې ځواب کړې. ګیلانی او اردوغان د ترهګرۍ د ترخ ختمولو لپاره د افغانستان او پاکستان او ترکیې ترمنځ د ګډې ستراتیژۍ پر جوړولو هم ټینګار وکړ. همداراز د ترکیې او پاکستان د صدر اعظمانو ترمنځ د افغانستان د وضع په اړه هم خبرې شوې. زموږ خبریال په اړه له پاکستانه راپور راکوي.
د پاکستان او ترکی صدر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او رجب طیب اردوغان د ترهګرۍ پر ضد جنگ د وخت ضرورت وګڼلو او د افغانستان د وضع د رامیدو لپاره د شریکو هلو ځلو کولو ژمنه وکړه. دواړو مشرانو دا سرګندونې په اسلام آباد کې د لیدو کتونه پس په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د پاکستان صدر اعظم په خپل وینا کې وویل د خپل ترکی سیال سره په سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو خبرې کړې او د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ژمنې کړې دي. صدر اعظم ګیلانی دا هم وویل چې د طیب اردوغان سره د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
Our discussions on Afghanistan focused on peace and stability.
د افغانستان په اړوند زموږ خبرې په امنیت او ثبات باندې متمرکز وي. همدارس د سیمه ایزو او شریکو پروژو د شروع کولو لپاره په همکارۍ مهم خبرې وکړي. پاکستان په افغانستان کې د ترکی د بیا رغونې رول ستای. موږ په سیمه کې د بریالیتوب او پرمختګ لپاره ګډو هڅو ته سترګې په لاره یو. د ترکی صدر اعظم طیب رجب اردوغان خبری غونډه ته په وینا کې د ترهګرۍ غندنه وکړه او زیاته کړه چې ترهګر په هیڅ مذهب او هیواد پورې تړاو نه لري.
ترور له مجادله کونسونده بیر اورتاک پلاتفورم اولوشتورما
د دوړو هیوادونو د صدر اعظمانو په هیڅ مونږ په دې خوشاله یو چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترکیه او پاکستان ترمنځ یو هماهنګي موجوده ده. زموږ استخباراتي اداره د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه هر وخت خپل معلومات شریکوي او تاسو پوهیږئ چې تروریزم په هیڅ هیواد، مذهب، کلتور او ژبې پورې تړاو نه لري. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ ډیر اړین وباله او زیاته کړه چې ترکیه او پاکستان دواړه د ترهګرۍ د ختمولو غوښتونکي دي. د ترکیه د صدر اعظم سره مې د ترهګرۍ په موضوع هم خبرې وکړې. زموږ هیوادونه په دې خبره هم نظر دي چې د ترهګرو د ختمولو لپاره باید مبارزه وشي، ځکه ترکیه او پاکستان دواړه په یو ډول د ترهګرۍ ښکار ګرځېدلې دي. ترکیه په همدې اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ د درې اړخیزو خبرو پلیټ فورم هم برابر کړو او زما په خیال دا شریک دریز د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کې زموږ سره مرسته کوي. د ترکی صدر اعظم طیب اردوغان په درې ورځني سفر نن سهار اسلام آباد ته ورسېدو. نوموړي د پاکستان د باندنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره کتلی. نوموړی همداراز د پاکستان د ملي پارلمان او د سنا د مجلس د مشرانو سره او همداراز د نورو لوړپوړو مقاماتو سره هم ګوري. نوموړی به د پاکستان د ملي پارلمان او د سنا د مجلس ګډې غونډې ته وینا کوي او د پاکستان د زلزله ځپلو سیمو څخه به هم لیدنه کوي.
د ترکیه او پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې ترهګرۍ د ختمولو لپاره پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ له یوې اونۍ راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د زردریزو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. پوځ پرون د دې عملیاتو په ترڅ کې د بریالیتوبونو ادعا وکړه او وویل چې د طالبانو یو مهم سنګر ځای نیولی دی. دغه راز پوځ نن په یوې خپرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې ځمکنیو او هوایي ځواکونو د زردریزو طالبانو پر سنګر ځایونو نن هم عملیاتو ته دوام ورکړ. او اوس هم بیرته راځو د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغونې په موضوعاتو کې تم کیږو. د کابل ښار اکثر اوسیدونکي او د افغانستان په ولسي جرګه کې د دوی استازي د سړکونو د ناسم وضعیت له امله شکایت لري او کابل ښاروالۍ په دې تورنوي چې د سړکونو رغولو ته جدي پام نه کوي. خو کابل ښاروالۍ هم خود کابل خروالی هم خپل جوابونه لري. په دې اړه غوښشي له کابل زموږ د همکار اجمل تورمان یو تفصیلی راپور ته چې د په خار کې په د غنګونې په غږ پیلېږي.
دا کابل دی. کابل د افغانستان پلازمینه او هغه خار چې د افغانستان تر نورو ټولو لوی خارونو زیات خلک پکې وسیږي. دلته له ولایتونه په دولتي چارو پسې که د راغلیو مامورینو کار یوې غاړې ته کړو نو د بهرنیو راشه درشه هم ډیره ده. ترانسپورتي وسایل ډیر خو د سړکونو وضعیت چندان ښه نه برېښي. په همدغه ستونزې پاتې کیږو او کابل خاریانه ورو
د مانوم فریدون زده انهم د کمپنۍ یو کارکونکی یم. د سړکو کار چې موږ وینو ډېر په کندۍ مخته ځي، خلک ته ډېر مشکلات منځته کړي دي. یو خو دغه خاورې دوړې دي چې خلک ډېر ته په زیات کړي، او بل دغه کوم را بندان چې د سبایي نه چې دغه کوم خلک وظیفې ته ځي په ډېر مشکل کې سخت سر دوچاره دي.
مانوم محمد حسین خواهش د ښاروالۍ نه دا دي چې وروره دا سړکونه زر جوړ کړي او ټولې کانډا او منډو دي سرکونه یې روغ نه دي او چې جوړې یو سرکش کوي یو کال پاتې کیږي. په شپک میاشت پنځه میاشت کې نه جوړیږي او زر تر زر شهروانی دا وغواړو چې سرکونه زر له خیر سره جوړ کړي.
خو کابل خاروال میر عبدالاحد صاحبی بیا وایي چې د تیر کال راهیسې تر اوسه پورې د کابل ښار 2.2 کیلومتر سرکونه پاخه شوي دي.
د ښار د سړکونو د رغولو په برخه کې د نوموړي مدینې را په دی خوا په ټولیز ډول 2.2 کیلومتر سړکونه چې شپږ او لس متره یې بردی په شپږ ویشت پروژو کې رغول شوي دي او اوس هم په ولسو پروژو کار روان دی.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي د خپل موکلینو ستونزو ته په پام سره په غوسه دی وایي چې د کندر کندر سړکونو له امله د ښار ککړ چاپیریال او د خلکو ستونزې نور نو د زغملو وړ نه دي. لومړی انجینیر نویان اورو.
د میرویس میدان دارالامان پروژه لا تر اوسه پرته ده او له سهاره تر ماښامه دوړې او خاورې دي. د کوټې سنګي کمپنۍ سړک دغه شان نور سړکونه لکه د میوند واټ سړک چې معلومه نه ده کله به جوړ شي.
حاجی فرید دی وایي چې کابل ښار والی کله هم د وکیلانو پوښتنو ته د ښار د سړکونو د وضعیت په اړه د قناعت وړ ځواب نه دی ویلی.
د خپل اعتراف کوي چې دوه شپېته ځلې زه د شورا ته راغوښتل شوی او شاید دا دوه شپېته ځلې د ده راغوښتل د
د کابل د خلکو د مشکلاتو په ارتباط، د خلکو د شکایتونو په ارتباط، اما موږ په دې دوشکې تزل کې یو کرته موافق شوي نه چې د دنه هغه څه واورو چې هغه د عمل جامه اغوستي او نه یې اغوندي.
حاجی عبدالله بیا دومره په غوسه دی چې ان کابل ښاروال ته د استعفا د ورکړې وړاندیز کوي.
خدای ښاروال صاحب چې دې جوړه چې استعفا ولیکه دا به دې ډېرې عزت کړي. دې خلکو ته په درواغو باندې هغه مه ورکوئ چې ما دا کړي دي. خلک ړانده دی دي، خلک مړۍ خوري، خلک غوږونه لري، خلک سترګې لري.
داود سلطان زوی بیا په دې برخه کې کابل ښاروالۍ ډیره ګرامن نه بولي.
د کابل ټول خلک پوهیږي چې کار ډیر کرار روان دی. که چیرې وګورو په اتو کلونو کې نږدې 300 کیلومتره سړک چې یا پوخ شوی او یا به هم پوخ شي، که میږی هم وي دا کار کولای شي، خو په دې کې ښایي د ښاروالۍ ملامتي کمه وي، ځکه ستونزې به ډېرې وي، نه هماهنګي، نه همکاري، د زور خبرې او داسې نورې ستونزې. خو راځئ د ستونزې حل لاره راوباسو.
د افغانستان پولیسي جرګه کې مو د خلکو د استازو نظرونه واوریدل. اوس به د چارو یو کارپوه هم واورو. د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت مشر انجینیر تاوس په دې برخه کې د شته ستونزو غوټه داسې خلاصوي.
کابل سړکونه داسې دي چې یو خو دا قراردادونه چې کېږي دا د ښاروالۍ لخوا یا د وزارت فوایدامې د هر ځای چې دي دوی د خپل قرارداد د اولو په حقله یا د خپل پلان په حقله مشکل لري. دا یو مسله ده د دې زندیدو د کابله بل مالی مسله ده، او دریم برخه دا ده چې تخنیکی مشکل ده. تخنیکی مشکل دا ده چې اصلا ترافیک او ښاروالۍ باید سره هماهنګ شي او خپل پلان جوړ کړي چې هغه قرارداد چې شرکتونه ته سپاري یا خپله ښاروالۍ کوي د دې د کار د هوارولو دپاره پلان جوړ کړي چې دا هغه څوک چې پروژه مخته بیایي دی وکولی شي چې خپل کار په سمه توګه اجرا کړي.
خو کابل ښاروالۍ هم خپل ستونزې لري. کابل ښاروال میر عبدالحد صاحبي د ولسي جرګې په یوې عمومي غونډه کې
د اریانا او کارته سخی سړک چې له اقتصادي نظره ډیر ارزښت لري تیر کال یې په سلو کې 15 کار پر مخ ولاړ، خو بدبختانه موږ د دو زورورو ګروپونو سره مخامخ شو چې بالاخره زه مجبور شوم چې دغه کار وځنډوم.
ښاغلی صاحبي وایي چې دغو ستونزو ته په پام سره بیا هم د کابل ښار د سړکونو د پخولو په برخه کې کار شوی او لا هم روان دی. نوموړي په راتلونکي کال کې د پلازمینې کابل د سړکونو د پخولو په برخه کې د کابل ښار والی د پلان پاړه وایي.
پلان پروژه
های سرکسازی سال د 1900 هجری مریز کال لپاره د کابل ښار د سړکونو درغولو په برخه کې کابل ښاروالۍ پلان لري چې 180 کیلومتر سړکونه ورغول شي.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې د سړکونو دورانۍ اصلي لامل کورنۍ جګړې ښودل شوې دي. خو دا چې دغه سړکونه تر جوړېدل وروسته په لنډ مهال کې بیا هم رانیږي، د چارو د کارپوهانو په وینا په کار د څارنې چارې هم ډېرې نیمګړتیاوې لري. انجینیر تاوس یو ځل بیا
چې زر ورانېږي چې موږ اصلا کنترول نه لرو. که موږ کنترول ولرو او د کار په هکله او د کیفیت په هکله کنترول ولرو، په دې کې شک نشته چې دا زر نه خرابېږي. او دا چې بې له کنتروله د کیفیت نه کنترول نه لېږي، دا هغه له خاطره دا زر خرابېږي.
کله یوې خوا نن سبا افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې افغانان په دې هیله من کړي چې په ګڼو نورو برخو کې د بیا رغونې د چارو تر څنګ به د سړکونو ناسم وضعیت ته هم پاملرنه وشي، بلخوا بیا د یو شمېر خلکو زړونو ته دا نه لویږي چې د دغه هیواد ناسم امنیتي وضعیت ته په پام سره به تر بیا رغونې وروسته هم دا هر څه سم پاتې شي. خو دا هیله هم شته چې د ناامنۍ لمن به ډېره نه پراخیږي. دنیا په امید خوړل شوی او هر ناشونی کار په دعا سره شونی شي.
د کابل ښار د سړکونو د رغولو د پڅ بهیر په اړه تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورید. نورو راپورونو او مطالبو ته وخت پاتې نه دی، خو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام ور را ورسید. دا هغه پروګرام دا چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، دغه د ورکو شو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. که تاسو هم څوک ورک وي او خپل ورک شوی عزیز لټوئ، نو دغه پروګرام تر پایه له ما سره واورئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کم ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 24 40 115. ګرانو اوریدونکو د ازادي راډیو مینوالو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواږ یاست. د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. موږ هڅه کوو چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. ګرانو دوستانو، که غواړئ چې خپل ټول تلیفوني پیغامونه واورئ چیرته چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، نو ازادي راډیو ته غواږ پاتې شئ. هلته به تاسو ټول خپل هغه پیغامونه واورئ چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې له دغې لارې نه د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. نو ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه رحیم خبره کوم د جنوبی وزیرستان د وانه نه. د مو یو خوریې ورکتای د کوتب د نوازی خوری ده په نوم د منولا مشاور په منو خان ده، او په پلور نوم یې دی سمار، د ور نوم یې دی ګمې. کاچیر مخکې رزانه مخکې آزادۍ رادیو ته د ټلیفون کړای وو، بل چا نیولای می خپل نه دی نیولای. کا چیرې تو ته معلومات یا زادې رادیو کر کاون کې تا یا نور خل ته معلومات می ستا په دا غا لمبر بندې زنګ وای د ونه د دز غونډې او سجن قاعده په ولا وتل سکول شي چې نه دارا کده ور می ستا په دا ټلیفون زنګ وای 00 29 15 2 3 1.
مونږ یو ورور نور محمد نیږي چې د کوبند د مقر ولسوالۍ د غزنی ولایت د کوبند اوسېدونکی دی. لس کاله کېږي چې دا ورک څوک ویني او یا اویایا دی خپله د هغه ګوري. په دې شماره کې موږ ته زنګ وایي 0 اویا 853 4 0 853. بیا تکراروم چې 0 اویا 853 4 0 853. السلام علیکم.
الو څنګه کتواب خبره کوم؟ زما یو ورور په نام اختر محمد ده، دا څوارلس کاله کې نادره کده که څوک کده اسمانه ته خپل اریم چې دنه کابل چوکار مصیفور و نو 5 3 2 2 4 و دا اسمانه ته کوم صفر و نو 5 3 2 2 4 و. السلام.
زه خپل سلامونه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالصادق د چابار نه د ایران نه خبرې کوم. زما ورور عبدالمجید نومیږي، 3 کاله کېږي په کراچۍ کې نادره کده کده زما خبرې هر وی خپل حال احوال دې خپل کور ته ورکې. په دغه شماره 0 0 9 2 3 3 1 0. او مور پلار ډېر پسې پریشانه دی. وسلام.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
الو سلام علیکم، زاو دلودو د سرانانو د چمبس خبرې کوم. ما دا کازی دی په نامه د مدرسول نمی د محمد فکر زی دی د دا کازی او دلودو خبرې کوم. د پاک لکار څوک درا کولر یا د خپل اورې مر سره د ټلیفون پر دغه شماره خبرې کولای. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
میدان د ولایت د مرخ د ولسوالۍ د خوشراو د کلي اوسیدونکی د ما یو دا چای فلسم د وزیر اسکه مبارکه شوی ده. هر څوک په دې معلومات لري یا یې باید پخپله اوري په دې نمبر باندې د زنګ ووي. عمومي جلده شورلي هم د الادا د ما دا چای ده. شماره تکراروم 0 1 8 1 9 2 3 4 0. بیا تکراروم 0 1 8 1 9 2 3 4 0. والسلام.
عاشق الله بیتاب ام د جلال آباد له خان زما یو مشهور چې اصلا نومي شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب دی. څه کم دوه کاله وشو لا دره کړی کدی خپل زما غږ اوري او یاد دې په اړه څوک معلومات لري د انساني او بشري همدردۍ له مخې مخترا په دغه شمیرو تماس ونیسي 0 1 2 9 3 5 2 2 8 او 0 1 5 4 4 6.
السلام علیکم. ذات محمد د غزنی ولایت د ګیرو د ولسوالۍ د شیرخیلو د کلی وسیدن قائم زه د آزادی رادیو کارکوونکی او اوریدونکی ته ټولو ته سلام وایم. بعد له سلام ما یو وراره ورک ده 14 کاله عمر لري. حیات محمد نومیږي د فضل محمد زوی ده. که دا اعلان دی په خپل اړوي یا بل چا ته په دې اړه معلومات یې باید له ما سره په دې نمبر تماس ونیسي 0 3 0 2 3 0 5 2 5 3. یاره بیا تکراروم دا شماره 0 3 0 2 3 0 5 2 9 3. فقط وسلام.
زه بصیر احمد د محمد آصف زوی کابل څخه خبرې کوم. زما ورور نذیر احمد چې په ژبه ګونګ دی او 20 کاله عمر لري 2 کاله راهیسې د کابل څخه لادرک شوی. که څوک معلومات ولري نو لطفاً په دې تلیفون شمیرو دې زموږ سره تماس ونیسي 0 0 3 9 9 9 1 8 1 9 9. اویا هم 0 0 3 9 9 9 1 5 5 0. تلیفون شمیره بیا یاد تکرارم 0 0 3 9 9 9 1 8 1 9 9. یا هم 0 0 3 9 9 9 1 5 5 0. مننه.
زه عزیز علاقه د لغمان ولایت د پشیرو د کلي څخه تاسو سره مخاطب یم. زما زوی چې نوید نومیږي د 2 هفتو له رادیو خالا درکه ده. پولادي جامې ځان کې د سپین پوستې هلک دی 14 کالو په عمر کې ده. که چا ته معلومات یا په خپله زما غږ اوري نو په دغه شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 9 9 4 0 8 0. وسلام.
السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی ولایت. ما اکا چې د عبدالغنی په نامه د خانګل زوی د 10 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی ده. که چاته یې پته معلومه وي په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي 0 0 8 9 9 2 9 0 0 8 9.
زه مولوی محمد خان د ګرنفیل ولسوالۍ اوسېدونکی چې اوس پهلن د پاکستان ایالت کوټې څخه خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورک ده چې نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده چې 1 کال یې کېږي له کوره نادرکه ده. که جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري نو کور ته دې راشي او که د جمال شاه په هکله باندې څوک معلومات لري نو په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي او د جمال شاه د سپین سارې مور د دعاو جایزه دې وګټي. شماره دا ده 0 3 0 1 3 5 0 2 1 0. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 2 1. زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان زه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، قوم ترکی ده، کور یې په ضلع لورلایی کې ده، عمر یې 22 کاله ده. دا 3 کاله کېږي زه له کوره زلافته ده تللی کراچۍ له ده عیسه الوالیم نسته. زه د ازادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو زه دا هیله لرم چې دوی زموږ پیغام هر وخت نشر کوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یي، زموږ سپنسر یې مور د هغې په خپله اوري، ډېر ځینې خوشحاله ده. دوی د خدای هر وخت آباد ساتي. زه د کراچۍ ټولو پښتنو ورونو زه دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام دوی اوري. که چیرې په جیل یا بل ځای دا زموږ اوري، که یو اله اول اوس په دې نمبر کې موږ ته ټلیفون وکړي، 03-02-34-1551، 03-02-34-1551.
الو، زه نور احمد د زابل ورته سود رسوالي د ملایان د کلي اوسېدونکی یم. ما یو قریب په نامه د ملادم ستار ده، د ملادم خان خون زوی ده. دا دوه کاره کېږي چې له کوره نابرکه شوی ده، که دی زما غږ په خپله اوري او که بل چا ته معلوم موږ ته دې په ده ټلیفون شمېره باندې ټلیفون به وکړي، 0-9-12-12 افغانۍ لمبر د فعلن زه له کوټې خبره کوم. مننه، سلام. سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ کارکوونکو ته. زړ د نبی د فراه د ولایت د بخواد ولسوالۍ همنانوامي کته زیاره د کلي څخه خبره کوم. زما پلار عبدالرزاق ساچا ته محمد زوی دی، دا 19 کاله کېږي چې ورک دي. چېرې د ده په حفله چا ته معلومات دي یا دی خپله اوري په دغه شماره کې زنګ ووهي، 00-01-03-2-1-1.
الو، زه سفیر محمد تخار د ولایت د اشکمشت ولسوالۍ د پخرک په کلي اوسېدونکی یم. زما ماما چې د شیرندل په نامه دا 10 کاله کېږي نادرکه شوی دی، او که څوک دی زما د غږ زما غږ اوري یا د ده په هکله څوک معلومات لري، لطفا 0-9-2-1-1-4 یا دې په دې شماره موږ ته زنګ ووایي، 0-2-9-4-8-5-4-1.
الو، السلام علیکم. زما نوم ګل محمد اور په ببرک باندې مشهور یم، د کوټې د خار په سریاب روډ کلی دوست هغه کې مې کور ده. زما یو ورور ده په نوم د عبدالمبین دی، له نن نه 10 کاله له مخه ایران ته تللی و. په ایران کې په خپل ځان باندې نوم احسان الله شوی و. دی له هغه ورځې چې تللی ده په اسمان کې 8 میاشتې دی خط ور ټلیفون راکړي، بعد له 8 میاشتو دی نادرکه شوی دی. که څوک دې ده په اړه معلومات لري په دغه نمبرو دې له ما سره تماس ونیسي، ډېر غټه مهرباني وي. او د ټلیفون یې که چېرې له ما سره وکړي دوی به ډېر په ارام به زه ورکړم. دغه نمبر د زما 0-3-0-3-8-3-0 نش پاک. بل نمبر زما دغه ده 0-3-3-3-8-0-5-2-4-5. زما یو ورور ده، نوم یې عبدالمبین دی، له نن نه 10 کاله له مخه د اصفهان ایران ته تللی و. د اصفهان په ښار کې نادرکه شوی ده. که چېرې هر چا دی لیدلی یا یې وویني یا د چا سره انډیوال یي یا په ده په توګه څه معلومات لري، زما سره دې په دې ټلیفون باندې تماس ونیسي. په کوټه کې زما ځای ده، سریاب روډ کلی دوست هغه کوټه، او د ټلیفون نمبر مې دغه ده 0-3-0-3-8-3-2-0-5. بل نمبر دغه ده 0-3-3-2-8-0.
زما یو ماما چې زده نومېږي او 6 میاشتې زما سره د کور څخه نادرک شوی دی. پته نه معلومه که دی خپله زما غږ اوري یا بل چا سره کوم آواز په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي، 0-8-1-1-1-3-3-9. بله شمېره ده 0-8-1-1-1-0-6-1.
الو، السلام علیکم. زه سید امیرګل منوکل د پاکستان د خانوزین خبرې کوم. زموږ یو دوست ورک دی، 3 کاله کېږي، نوم یې خدای رام دی، د سعدي زوی دی او په کوم کاکار دی درې کاله کېږي چې دی د ایران نه لادرکه سوی دی که چېرې چا ته زه په باره کښې معلومات یا دی خپله دا زما پیغام اوري پر دې شمېره زموږ ته زنګ را وهي 0-300-84-40-40 شماره یو ځل بیا تکراروم 0-300-84-40-40 وسلام
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 00-420-24-45 ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو په دې هیله چې په نننۍ پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ملټوئ د نن ورځې پروګرام هم دومره خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري
سلام ساعت پنج